ستړی مشي د مازیګر شپږ بجې د تاسیس موخه کلا ساتي رادیو ناوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپوندو د 35 مترو د مخام تر شپږو د ساعت شپږو په منځنۍ چپا د لشبک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو ټاکل شوی د شو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان درې مشتنۍ راپور وړاندې کړي. روزا اوتمبایوا به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دې نامه د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په نوم نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي تم پای وسر وکړل. د پنځم به پورس په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي په ایکس باندې په خندي ټوئیټر لیکلي چې په دې نسخه کې د افغانستان د رستي او پرمختګونو د دوه کانفرنس او د خزو انجونو په ګډون د یو سوکال افغانستان لپاره د یو نماده کار پاړه بحث وشو. د طالبانو یو جک پولی ډیپلوماټ ذاکر جلالی د دوه پراتلونکو غونډه کې د غوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشنۍ څرګند کړه. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په خندي ټوئیټر ولیکل شو د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی هم داراز لیکلی دي چې ملګرو ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوه د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالی، بانکداري، مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل مشیت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ایزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنه د غونډې ته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالانو خزو ته بلنه ورنه کړي. د خزو د حقوقو یو شمیر ډلو د دوهې پر دې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکا وزارت د افغانستان پښمیر سیمو کې د کولرا یو بعد خبرېدو لکبلې د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې په خوند ټوئیټر ویلي دي چې د زندرو سنیو لوري د بعد خبرېدو په اړه خبره شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویل چې د روان کال د جنوري له نومړې د میتر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ 45 خو حقیقي شمیرې خایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر ازویلې دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلوم وسلوالو لس تنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیښه پرون پنځشنبه د بلوچستان ایالت د هرنیو لسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نوموړی 14 تنه سیلانیانو تښتول خو د هغوی له منځې یې 4 تنه خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کویټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر لیکلي چې تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ نوم یو وسلواله بیلتون غوښتون کې ډلې ویلې دي چې د شبان په سیمه کې لستنه مشکوک کسان ویلي او له هغوی څخه پوښتنې پیل کړې دي. او د هسپانی د سمندري شخورن ادارې د پنځمه پورست د جون پښلمه اعلان وکړ چې یو کروز بیړۍ د اټلانټیک سمندر په اوبو کې آتش پیته بند پات شوې کډوال شخورلې دي. د اشوټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دې عملیاتو کې د دغه کډوالو د لرګینې بیړۍ د 500 تنو سپرلې او جسدونه هم کنری ټاپو ته نږدې په اوبو کې موندل شوې دي. د اسپانیا د سمندري شخورن ادارې په وینا یو ټانکر د چهارشنبه په ورځ مسپخین د دغه هیواد له شمال لویدیځ څخه د برازیل په لور روان و چې د ټریفر د جنوب په 15 کیلومتره کې یو ډوبه شوې کښتۍ وموندله. هسپانی چارواکو ویلي دي چې یوې تفریحي کروز بیړۍ د مهاجرو د شخورو لپاره خپله لار بدله کړه. وی کولی شو چې د بیړۍ عمله و د دریو کسانو جسدونه وباسي، خو د هوا د خرابوالي له امله د دوو نورو کسانو جسدونه په سمندر کې پاتې شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شئ. په څو شیبو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته پیل شي، خو له دغې ناستې د افغانو نجونو توقعات څه دي؟
په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دې یادونه ډېره شوې ده، خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی، خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي.
چې نن به په دې ناسته کې د افغانو نجونو د سرنوشت په اړه پرېکړه کېږي او که نه، دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه د دغې ناستې جزئیات به وروسته هم په تحلیل کې درسره شریک کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې له ایران او پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال د افغانستان دننه په څه وضعیت کې دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د به هم راسره واورئ چې په دغې دوو ګاونډیو هېوادونو کې ولې افغان ماشومان نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. په دې اړه هم راسره تفصیل شته. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به راواخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نما ویلي دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش درې میاشتنی راپور رسېدلی دی چې نن به یې په اړه بحث وشي. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه وروستي جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ته جمعې په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به یې په اړه بحث وسی. په خپور شوي 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده. د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم لشپګم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی، او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوی دی. د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده. د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتي ارګانونو ته راجی سوي دي. په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل شوي، خو په امنیتي معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري له لومړۍ تر 14مې پورې 2515 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي. وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري؟ په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محروم نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي، خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بل چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي، خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د نجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی سي چې دغه دغه بحث ته یې اوس توجه وشي. دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته ګټه ورسوي. په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده، خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی، خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالرزۍ ازادي راډیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي، ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې خبرې کیږي، د هغوی د حقونو نه دفاع کیږي، خو باید په جدي ډول دغه کار باید په عملن کې تمام شي. نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیرې سه شنبې په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په شپږ 50مه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنیت څرګندونې د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د روانې جون په 13مه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې په نږدې 15 دقیقو کې ناسته پیلي. په دغه ناسته کې به په هغه 15 مخیز راپور باندې چې د افغانستان د روان سیاسي او بشري وضعیت تر څنګ د طالبانو لوري پارخز او نجونو د بندیزونو یادونه پکې شوې ده خبرې اترې وشي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل سره په خبرونه کې ده. هغه کړوخیل ستړي مشي خبرونه ته په خیر راغلي. که تاسو راته په پیل کې وایاست دغه ناسته چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په کوربه توپ جوړه شوې ده د افغانستان د سیاسي او هغه بشري وضعیت ترڅنګ د افغانانو موضوع هم یاد کړی چې دوی بور باندې خبرې کوي او دغه راپور به دوی تحلیلي فکر کوي چې دوی به یو قاطی تصمیم د افغانانو خوځو په برخه کې ونیولې شي او پر طالبانو که فشار راوړي څه ډول فشار به وي.
سلامونه. نه په فکر کوم چې د داسې راپورونو شریکول خورا اهمیت لري ځکه چې د ذهنیتونو په بدلولو کې د نوو تصمیم نیولو په ارتباط باندې کولای شي مؤثر واقع شي، خصوصا مخکې چې بنت هم په ژنیو کې یو گزارش درلودلو او ممالک واورېدل، زه فکر کوم چې کافي اغېزې درلودل او مختلف ممالکو خپله حمایت د افغان نجونو څخه اعلان کړ او واقعا ډېر متاثره شو. همدارنګه د امنیت په شورا کې اما زیاته فکر کوم چې د امنیت شورا کې ځینې تصامیم شاید یو اندازه سیاسي نیول کېږي، ځینې اختلافات چې د ممالک په منځ کې دي شاید ډېر انتظار نشي کېدلی چې تاثیر وکړي، اما فکر کوم بیا هم بېفایدې نه ده ځکه چې په دې مسله باندې که خبره ونه شي نو ګویا تصمیم نیول به په یو خلا د معلوماتو کې نیول کېږي او څه کېدلی شي هغه بیا واقعا ډېر سیاسي هغه وي. اما وخت کله چې په دا موضوع په امنیت په شورا کې په دې باندې بحث کېږي یا خبر کېږي یا دا راپور وړاندې کېږي، مطمئنن چې دا ډېر کومک کوي په راتلونکو ناستو کې یا په
کې دې سپم دغه شورای امنیت په تاسو نه لږه لږه میاشتې په پای کې د دوه ناسته ده د طالبانو په غوښتنه باندې دغه غونډه ته به د ښځو د حقونو فعالان یا مدني فعالان د بشري حقونو فعالان نه وربلل کیږي. فکر کوي چې دغه ډول راپورونه به هم غیزمندي
کولی که افغان مرمال تا اولاد هم نشی ده موضوع دومره وز مطرح ده معلوم داره ده واضح ده او دنیا رو بندی خبره ده که دوی لاری هم نشی ده پایان مخی تر مخی رسیده لیده پا دی بندی خبری شوی دی بندی ذهنیتون جور شوی مثلا که چلی چی در رچت بنت ریپورت شویدن با مثلا دیو نماما شوی ده گزارش ورندی که وی ان دا د سمندر چې کدي وزور نه لري نو څو باندې چې مثلا د دې په وضعیت باندې بلته خبرې وکي نو ګډون کوونکی کوم غواړي کوونه غواړي معلومات لري او ولاو چې کدي هڅه وکي چې دا موضوع له اجنډا نه وباسي، مطمئنن چې بیرون د اجندا به هم په دې باندې خبرې کیږي په مسایډ انټرنل کې یا په نور مجلو کې نه په ناسو کې په ان هیڅ امکان نه لري چې د موضوع د طالبانو د هیئت سره په دوی کې ور باندې په غیر رسمي شکل خبرې ونیسي. دا خبرې به ازو مرو کې
او په پټوله کې اغلی کړو خیل د دغه ډول ناستو تاوان کوایو طالبانو ته څه کېدلای شي؟ ځکه چې په دغه ډول ناستو کې کم راپورونه چوړاندې کېږي د امنیت د خرابوالي، د نجونو د تعلیم، د ښځو پر کار بندیز، په ټوله کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه باندې خبرې اترې کېږي. آیا دا لار بندولای شي چې طالبان په نړیواله کې کم نړیوالو سره کم تعامل چې لري هغه نور ورسره کم شي او نړیوال تعامل په دیتا تم پیدا نه کړي یا ونه غواړي چې له طالبانو سره اړیکې قوي کړي؟
خب په حقیقت کې خدای سم طالبان ته کومک کوي که چې دی پوشي چې مطمئن متوجه شي چې دنیا دې خبرو ته متوجه ده او دوی باید واقعا په خپل کرونه کې بدلون راوړي. ان دوی په ګټه ده ځکه چې دوی فکر کوي چې کوم گزارش چې دوی وړاندې کوي یا کوم رسنۍ چې دوی له درس نه فعال دي هر څه ډېر سم ښي وایي چې مثلا د شریعت په چوکاټ کې د خلکو حقونه خوندي دي، مشکلات نشته، امنیت برقراره ده او د خلکو ژوند ښه مخته ځي. اما کله چې دوی متوجه شي چې نه چې دنیا په دې ټولو مسایلو باندې خبره ده نو دا به وخت چې نور دوی په خپل کړنو کې بدلون راوړي. دای په حقیقت کې دوی سره کومک کوي او راځو په دې باندې
په بخنه سره هم دغه راپور ته په خبرګون کې چې نن خبر شوې دی او نن باور باندې خبرې کیږي د طالبانو یو چارواکي عکس العمل خود له ویل دي چې نړیوال د افغانستان واقعیتونه په پام کې نه نیسي او دغه ډول راپورونه ورکوي. فکر کوي چې دغه ډول راپورونه بیا دوی ومني او کم اصلاحات چې نړیوال ونغواړي هغه په ځان کې راولي؟
انتظار هم دي کېږي چې باید دوی په خپله کړنو کې تغیرات راوړي. معلوم ده داسې ګزارشونه سیغه کېږي ان دوی په هغه موقف باندې ډېر تاثیر کوي ځکه چې کوم شی چې دوی بیا وایي هغه بې اعتباره کوي ځکه چې دوی هغه خبرې به مخالف خلاف د ټول دغه شان چې په راپور کې راغلي وي به ان معلوم ده دوی په بې اعتباري کې دا کولی شي چې رول ولوبوي. اما په حقیقت کې وخت رسېدلی چې دوی په کړنو باندې خپل تجدید نظر وکړي او معلومدار په خپل پالیسیانو کې جدي بدلون راوړي.
ایرلند قدم را ته ځواب کړی د حقانی سفر دوبۍ ته او همدارنګه لغې نه وروسته د حج مراسم له ځینو چارواکو سره کتل او په ټوله کې د دوهې ناسته ورته د افغان ښځو نه وربلل. فکر کوي چې یو لار به پرانیزي تر څو د طالبانو حکومت نړیوال پرسمیت وپیژني کنه له هم مغه شرای چې نړیوال وړاندې کی امغه اساس او بنسټ د ترڅو چې طالبان ومني.
فکر نه کوم چې به ملتونه د جرات وکړي چې د دې ستونزو په موجودیت کې دی وکړي چې د طالبانو حکومت پرسمیت وپیژني، مګر که دوی څه بدلون راوړي بیا امکان شته ده چې په دې کې به ملتونه هم نرمش وښي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ ناستې په اړه باندې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ناروی د کډوالو شورا ان آی آر سی مشر یان انګلند په ایران کې زده کړو ته د لسګونو افغان کډوالو ماشومان د نن لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویل دي چې د افغان کډوالو یو پر درېمه برخه ماشومان دي چې ډېری یې د بیلابیل لاملونو له مخې د دغه هیواد په ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې دي. دا راپور درته لرو خو تر دې مخکې به ورشو یوه نړیواله موضوع براوخلو. په داسې حال کې چې راپورونه وایي اسرایلو د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړې بله جبهه جوړه نه کړي. ورزو اسمت ساروان ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هممهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت د خبر پانی لمخي شاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالی شورا لمشر تساخی هانګینګ بی اورون دیمیر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبري وکړه. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپلو کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرائیل پوځ د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرائیل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړه ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل رسپانې لیکلي چې امریکا اندیښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انتوني بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلي وو چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی بې حده ډېرې وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. له بلې خوا د حزب الله مشر حسن نصرالله هم خبرداری ورکړی چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسله والې ډلې له توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیوني شبکې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګنبتې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لږ تر لږه د اوسپنې ګنبتې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپلو امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګې څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګنبتې دفاعي سیستم د فلسطیني سختدریزو له لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخه نیولې، خو هغه توغندي چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي ښارونو ویشتي یو شمېر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په کوم دی ایران ته ورشو. په دې اړه په چوسیات فورو چې هلته ولې افغان ماشومان لسته کړو به برخې دي.
د ناروې د کډوال شورا ان ار سی مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومان لزده کړو څخه د بیبرخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکسپانډ دی راپور په خبرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومان څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې خوانځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروې د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې د 4.5 میلیونه افغان کډوالو یو پر دریمه برخه ماشومان دي چې په نظری ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغه شورا په ټکو دا پروسه له مالی محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپل ماشومانو د راتلونکي چلس کړو محروم سوي پړای اندیښمن دي. له دې ډلې یو افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
په مدت یک سال میشه ایران آمدیم چون که ما پاسپورت و چیزا نداریم قاچاق آمدیم به خاطر اولادای ما حق درس
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو قاچاقي راغلی یو د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري. کنه زوی می فعلا په داسې حال کې ده چې باید ښوونځي ته شامل شي عمر یې ښوونځي ته برابر دی.
احمد هم ښوونځي ته د شاملېدو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
دای ته دو سال کوم آمدیم بسیار کوشش یاد کردم چې دخترکان
دو کلونو رئیس چې موږ دلته راغلی و ډېر هڅه مې وکړه چې لوڼې مې ښوونځي ته شامل کړم چې دوی له زده کړو شاته پاتې نشي. موږ بل هېواد ته د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره راغلي وو چې دوی بیا د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او زموږ د هېواد راتلونکي جوړوونکي شي. خو له بده مرغه ومو نه شو کړی چې دوی ښوونځي کې شامل کړو.
غلام اصغر او کورنۍ بیا په پاسپورت ایران ته تللي. خدای وایي له هڅو سره سره لا نه دی توانېدلی چې خپل ماشومان ښوونځي ته شامل کړي.
اینجا دفتری کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یکتا.
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه. په لومړی کې ناغیری کول چې نه کیږي او تاسو په سیاحتي پاسپورت راغلي اوس یو نوی طرحه چې نه پوهېږي د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورت ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې له وړاندې د سرشمیرنې پاڼې لري که یې د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي نو ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
له ایرانه باور شو ګاونډي پاکستان ته د خیبر پښتونخوا علي محکمې د حکم په صادرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیول لاس واخلي چې وخت د طالبانو رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. په همدې سره زموږ خبري مجله هم پای ته رسېږي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالی محکمې د پنشن بې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلو څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږو میاشت مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زوره به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریډ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سرته د دې خطر ده چونکې هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ کیس داخل کو نو آی کې مطلق استعمال شو، خو اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس ضرر اونر سي دي ته بالکل سونول شي.
په پاکستان کې مېشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مېشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، تبله نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري را ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشو چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو کیسونه خلاص شوي نه.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیا هم بغیر د دینم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دي نورې د کاروبار یا اقتصادی ستونزې شته دی دلته کې روزګار مسلې دي نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ راتګ مسلې به لږ اسانه شي پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نور یې بس اقتصادي ستونزې دي زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي سبقونو نه پاتې دي دغه ستونزې شته
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي دوی کولی شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي